دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یو بلخ خپرونه کې مزاج ملان د شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د خپرونې ډیره برخه د ازادي رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشتې تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش بنن یاد دوشنبه په ورځ اعلان کړي. دا د کمیسون ویان سید حفیظ الله شمیل ازادۍ رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره مهال ویش مساوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسون لخوا تصویب شي یا همدانن او یا هم سبا وایي رسم د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1999 کال دوري په 1 نیټه تر سره شي. دا جرمنی حکومت د کابل پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
با مونږ سره د آلمان دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهراتو په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړې ده.
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتن لپاره خورا غیزمنه بولی وای چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د کتو سرتیری بل هغه څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چاري پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وای د دې خارګوټي د رغونې چاري د خاري پراختیا وزارت ډیزاین کړی او تمویلوي. خاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په درې پړاوونو کې بشپړ شي.
د قلم بافي شهرک اتفاق وکړ د عسکران په منطقه کې تقریبا د درې مرحله لري. اوله مرحله نن شروع شوه. په دې مرحله کې سلور سلويشت مليون شاوخوا افغاني لګښت ور باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالي وبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نه موسسې پنخه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ والکر ویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی والکر پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عواملو رڼا واچوله چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه درې افراد او نه موسسو لګیدلې چې د خصوصي پانګونه او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکراین د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یا یې له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې. ول کارټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالټیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي غاز د پایپلاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دې داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1,220 کیلومتر په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالټیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې کوربنه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستینیا د هغه پرېکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړې لانجمنې شوې. د بروکسل لکتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونۍ غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناو اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ او ویل ولې. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموماً موږ د لسو بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې هغه پولیس چې د بدن غړي د جګړې په ترڅ کې لاس ورکړي لا هم په لومړۍ کرخه کې جنګي کې دا پولیس وایي کله چې ټپیان شوي نو دولت یې پوښتنه هم نه ده کړې او په خپل شخصي لګښتي د ځانونو درملنه کړې او بیرته دندو ته ستانه شوي. په ورته وخت کې د اوروزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې پخوا دغلته د ټپي شوو پولیسو درملنه نه کېده خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق ورکړي کوم چې پولیس لري. زموږ خبریال شریف الله شرافت د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی او دغلته یې د پولیسو احوال اخیستی.
اوروزګان کې څه کم شاوخوا درې کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر مرکز ترینکوټ او د ولسوالۍ پر مرکزونو بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې د ترینکوټ ښار او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خو په زیاتو سیمو کې د افغان ګډو نورو ځواکونو تر څنګ پولیسو مخه نیولې نو ځکه زیاتره وخت پولیس زیات تلفات ورکوي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو په مرکز ترینکوټ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هغه سیمه ییزو او ملي پولیسو احوال اخیستی کوم چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن خواږه غړي له لاسه ورکړي او ټپیان سوي وي.
بیا د روانو مینه باندې پټاو سوی دی شرم پښې کټ سوی ده.
د دې له ډلې یو هم هغه جان دی چې په ملي پولیسو کې دنده لري. پر د مین چاودنه کړې او چپه پښه یې له لاسه ورکړي خو بیا هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. دا غاجان چې اوس هم ټوپک په لاس کې او په مرچله کې ناستی ازادي راډیو ته ویل کله چې ټپیسو نو دولت یوازې تر دولتي روغتونه ورسولي او نورې پښتنه هم نه ده کړي. دی وایي د ځان درملنه په شخصي لګښت کړي.
نمی غاجانې په پلیس کې ټپې دې سم په پلیس کې هم په وسپا کې بیا د روانو مینه باندې پټاو سوی دی شرم پښې کټ سوی ده. زما سره نه دولت کتنې دوایي پره کړې ده نیو په ما یې سره کړی. ما خپل شخصي جو خپل دوا جو کړی د خپل ځامې جوړ کړی دی هغه کې چې راغلم غیر حاضر کړی او کته ووت کړی و ساغه په پولیس کې.
دغلته یوازې ملي پولیس د جګړې قربانیان نه دي بلکې محلي پولیس هم په مورچلو کې له دشمن سره په جګړه بوخت دي او مرګ ژوبل ورته اوړي. ازادي راډیو د ملي پولیسو تر څنګ په محلي پولیسو کې هم د جګړې د قربانیانو احوال اخیستی. داباز محمد نومیږي. دی په محلي پولیسو کې دنده لري او د جګړې پر مهال یې خپل یوه پښه له لاسه ورکړې. دی چې اوس هم په مورچله کې ناست دی له دولته ډیر ګیله من دی خو وایي تر هغو به له خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې یو څاڅکی وینه وي.
زما پښه دونه نه وه زخمي دلته زخمي وه. د ما پیسې وشې نه درلوده چې خواته اړولې په تایره کې یا حکومت یې خواته بیولې وای. ما پښه بار پسې توره سوه کرایه دلته را پرېکړه. دغه اندروس سره ولاړم چې مور نه سن راغه ساته وظیفم نه پریدم چې شل واره دولت په ما کې رین وي او ریم نه دی راپښ کول.
تورجان بیا په ترینکوټ کې د دوه امنیتي پوستو کومندان دی. د چ خپل هم څو ځلې ټپی سوی وای دولت پښتنه نه کړي، خو له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د ورزګان پولیسو ته توجه زیاته کړي او خپل حقه حقوق دی ورکړي.
د وزیر صاحب داخلي سره کچیر د ورزګان ولس ته توجه وکړي او د ورزګان د ولس سربازانو ته توجه وکړي، بعد د نږدې سره څارنه وکړي. خو اوس د ورزګان ولس په داسې حالات کې دی چې د پولیس غږ هیڅوک نه اوري او پولیس خرڅیږي. پولیس په ورځ په شپه کې در په خرید او پروش باندې رسوه کیږي.
په ورته وخت کې د ورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی هم مني چې په خوا دغلته د ټپیسو پولیسو درملنه نه کېده، خو وایي کله چې دی راغلی نو اوس یې ټول هغه حقوق پولیسو ته ورکړي کوم چې له دوی سره یې لري.
په دې کې شک نشته چې د ما د ماموریت نه مخکې د 15 یا 16 کالو کې هغه معیوبین یا هغه سرتیری چې متاسفانه زخمی شوي دي، د هغوی حسنات هم په انفرادي شکل سره دوی مراجعه کوي قومندانۍ ته. دغه سابقه هغه سرتیری چې دلته زخمی شوي دي په 15 یا 10 کاله پخوا، د هغوی اسناد ته امرایل کیږي او انشاءالله رحمان په نږدې ورځو کې هغه کوم امتیاز یا کوم تنخواه یا کوم معاش چې دولت لازم بولي دوی کولی شي چې خپل امتیاز نه بهرمن شي.
د ورزګان امنیه کمانډان د غراز پر مرکزی ادارې ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې یو نظامی روغتون ورته جوړ کړي څو د افغان سرتیرو درملنه د جګړې پر مهال پر وخت وسی او بیرته خپل وظیفې ته پر وخت حاضر سي. دا فداسیال کې د چ په ورزګان ولایت کې نظامی روغتون شتون نه لري او د جګړې پر مهال پیپسیوی پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت کسان د درملنې په مخه ملکی روغتون ته راوړل کیږي چې زیاتره وخت ملکی کسان هم له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو .com.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. په یمن کې رامن پلوي حوثي اخیان د هغه حکومت پر ضد جګړه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. په دې اړه به د احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. ګریفیتس چې ټاکل شوی د روانې نومبر میاشتې په 14 نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې بے نتیجې پاتې شو. ښاغلی ګریفیتس تیره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو دا هیله مندی چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی ګریفیتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په 13 سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلاوو حوثي اغیانو پلاوی له 3 ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوثي اغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه ده چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه یې کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي څو ژر تر ژره د خبرو د یو نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکیل شو چې د ایران پلو حوثی اغیانو پر ضد جګړه کوله. ایران حوثی اغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو